په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په ننګرهار ولایت خبرې کوو خو پایلز نوریاس نوری د دې سات په مهمو خبرونو سره کوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې کړي دي.
که موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نسي، ښځې او نجونې هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې ترلاسه کړي له لاسه ور نه کړي، او که غواړو چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي، موږ باید له طالبانو سره تماسونه او داسې یو ډیالوګ وساتو چې پر پرنسیپونو ولاړ وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډېر کړېدلې دي پیوستون وښیو. له هغو خلکو سره چې میلیونونه میلیونونه یې د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. میلیونونه عادي افغانان سخت او بشري مرستو ته اړتیا لري. بشري مرستې باید ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابر شي. باید لازم میکانیزمونه وسنجول شي چې د ملګرو ملتونو ادارې او غیر حکومتي مؤسسې ضروري بشري مرستې برابر کړي. ټاکل شوی ملګری ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو د راټولولو لپاره د راتلونکي دوشنبه په ورځ په جنیوا کې یو کانفرانس جوړ کړي. ملګري ملتونه هیله مند چې په دې کانفرانس کې به افغانانو سره د بشري مرستو لپاره لازمي ژمنې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشي نن په یو بیان کې وویل سره له دې چې د پاکستان امکانات محدود دي، خو له دې سره سره یوه ورځ مخکې یو الوتکه چې خوراکي مواد او درمل پکې بارو کابل ته لاړه. ښاغلي قریشي دغه څرګندونې اسلام آباد ته د هسپانیا د بهرنیو چارو د وزیر خوزي مانوئل البرس تر سفر مخکې وکړې. البرس نن اسلام آباد ته ورسید او له قریشي سره به د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبري وکړي. قریشي دغه راز وویل په افغانستان کې بشري ناورین به نه په سیمه او نه هم نړۍ کې د هیچا په ګټه وي. پاکستان هڅه کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي ترڅو کابل وکولی شي له خپلو پیسو د بشري ناوړه وضعیت مخه ونیسي. تېره میاشت چې کله طالبانو کابل ونیو، د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د نیویارک د فدرالي خزانې په ګډون په بهرنیو بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وویستل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبر اعلان ته وویل
البته موږ غواړو چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزو. موږ ته پکار ده چې هلته ډیپلوماتیک استازیتوب ولرو، په ځانګړي ډول په دې خاطر چې اوس د ټولو جرمنیانو سیمه ییز پرسونل او په خاص ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو
مسؤلیت لرو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی جلا به پریکړه ونه کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ل خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبري وکړي. دواړه مشران له وو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ استراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو خبرې وشوې چې زموږ ګټې، ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري میاشتې راهیسې له کله چې بایډن د ولسمشر په توګه لوړه کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو رو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایروس د خپرېدونکې دلتا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایډن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې دغو امریکایانو میاشتې وخت درلود چې ځانونه د کورونا په وړاندې واکسین کړي. په هغو کسانو کې چې د کووید 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې زیاتې شوي دي چې واکسین یې نه دی کړی. بایډن د وایروس د کنټرول لپاره شپږ اړخیزه ستراتیژي اعلان کړه چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر 100 زیات کسان پکې کار کوي باید واکسین شي او یا به هره اونۍ د وایروس لپاره ټیسټ کوي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. د پاتې ادرس مو هم ده، ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د خبرونې پاتې برخه لکه څنګه چې په پیل کې مې اعلان کړه، ولایت په ولایت خبرونه ته ځانګړې شوې. زما همکار عصمت سروانی مخته وړي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن مو پروګرام د ننګرهار په اړه دی. ننګرهار د لغمان، کونړ، لوګر، کابل او پکتیا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2020 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز جلال آباد شهر دی. جلال آباد د افغانستان یو ګڼ نفوسه ولایت دی، شهر دی وبخشي. ننګرهار هم د افغانستان یو له ګڼ نفوسه ولایتونو څخه دی. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د ننګرهار د خلکو پر ستونزو او د هغو پر حل لارو خبرې کوو. له وروستیو تغییراتو سره که څه هم امنیتي وضعیت ښه شوی، چاودنې او انتحاري بریدونه نشته، خو ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی. دولتي مامورینو، ښوونکو او نورو معاش نه دی ترلاسه کړی. صرافیانې بندې دي، بانکونه لا هم سم فعال شوي نه دي. له دې سره د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي او ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان اقتصادي ستونزې به وار په وار ډېرې شي او حتی داسې راپور هم شته چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به د افغانستان نږدې 30% وګړي د فقر تر کرښې لاندې شي. په روانه خبرونه کې د ننګرهار ځوان فعال او نظر خاوند اکمل ظاهر ترکی او همدارس د ننګرهار د ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد زموش بلبانه دي. دواړو ترکلی وایو او تاسو د ننګرهار اوسیدونکو ته هم سرلوسه وایم چې د ټلیفون شمیرې لږ وروسته درته اعلانوم چې ټلیفون وکړئ او د خپل ولایت په اړه خپل نظر څرګند کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو ترکی او مراد څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی مراد صاحب، که د مراد صاحب ټلیفون قطع شوی دی، ترکی صاحب ته باور شو. ترکی صاحب، که تاسو مشتوئ لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، تاسو هم په لاین کې یاست مراد صاحب؟ بله، مننه مراد، خوشاله اوسئ. که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې نن سبا لکه څنګه چې مې په سریزه کې اشاره وکړه، امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی دی، اما د سویل کیږي چې د خلکو کاروبار خراب شوی دی، اقتصاد خراب شوی دی. په ننګرهار کې چې یو خصوصا یو ګډ نفوسه ولایت دی او بیا یې مرکز جلال آباد شهر، د خلکو ژوند څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو ټول پرسونل او دوستانو ته، خپلو درندو ولسونو ته وطنوالو ته احترامات او سلامونه احترامات نو منه سلامونه قبول کړئ
سلامت
bale لوینګرهار په افغانستان کې یو دلیو خارونو څخه دی په جغرافیوي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې د نفوس په لحاظ تقریبا ولس ولایات په کې نور ولایتونه میش دي په خپل فیصدۍ علاوه د ننګرهار او د لغمان او د کونړ او د نورستان د خلکو نه تقریبا 2014 ولایت نور په کې میش دي زمنګ د مختلفو ولایاتو وطنوال په کې اوسېږي تاسو ګورئ چې په ابتدا کې کم تحول راځي تقریبا د اسلامي امارات یا د سیاسي تحول ټول دروي سلوري شوراجي کېږي طبيعي خبره ده چې په ابتدا کې په وایلو کې یو څه تاثیرات دي
مراد صاحب ما له تاسو څخه دلایل نه دي پوښتلي ما درته ویل چې اوس ژوند څنګه دی په دې به بیا ورسته خبرې کوو چې دلیل یې څه دی تاسو ته ضرورت نه لري چې اوس سپیناوی کوي
زار زکو منو طبیعتاً باید مقدمه ترې کیږي بیا د اولاد شي مستقیمن ځواب ته زما هیله دا و چې ټول وایل دي نو چا وایل دي ځوان طبیعي خبره ده بانکونه بند دي هغه ته چې لازم ده لاسرسي ورته نشته صرافي په سو هفتو ابتدا کې بند و او الله اعلان خلاص ده بانکونه مکمله توګه نه دي خلاص شوي یو څه برانچونه چې دي خلاص دي او لکه څنګه چې مخکې په ابتدایي خبرو کې وایلي نسبت نورو ولایاتو ته نفوذ زیات دی لوټ د خلکو
ډېر مننه سلامت اوسه مراد صاحب سلامت اوسه بیا درځو له شغلی اکمل صاحب ترې کې څه خبره وو پښتو ترکه صاحب په ځنګړي ډول وایي چې د خلکو مشکلات په کومو برخو کې زیات دي
ډېر مننه سروان صاحب تاسو ته خغلی استاد مراد او د نګرا کولو ول سنت او د زادرړو ټول اوردونکو ته سلام باندې کوم یقینا لکه څنګه چې استاد مخکې ورته شو کله د نظام په بدلون سره خلک لګړو ستونزو سره مخ دي په دې بمبه تاسو چې وخت بم نیسي تر څو دغه مسائل حل شي ولې په اوس وخت کې مونږ چې څومره وینو په ننګرهار کې بولس په بیلابیلو برخو کې د ستونزو منګونو سره مخ دی هغه د حکومت ولې په برخه کې کوم څه وایو چې د حکومت ډیره برخه په فلج حالت کې ده هغه مامورین چې په خای د حکومتي دزګه چلوله هغه ځینې خپل وظیفو ته راځي ځینې نه راځي ځینې سره ډار لا هم دا د شهر کچرته دندو ته حاضر شي نو په ستونزو مشکلات ورته جوړ شي دا یو ډول کوي ضمانت تر اوسه موجود نه ده تر څو د خلک پرې ډاډه شي چې هغه دي خپل دندو ته حاضر شي ستونزې مشکلات ورته جوړ نشي او په ډاډه ډول کار وکړي بل مسله دا ده چې اتمن تغیرات زی په حکومت ولې په سیستم کې په تیر سیستم چې کومه روان و نه کوم نظام چرغله د پاغي برخې دي مشکلات لري نه غوړي چې سیستم بیا غوښته مختلف شي بل مسله تر ټولو مهمه مسله په ننګرهار کې د فقر ده په ننګرهار کې د بیکاری ده په ننګرهار کې ډیر خلک د غوس ماخام ته ګوډې نه لري هغه کسان چې هغه په ورځ مزدوري کوله هغه کسان چې د ورځې به پیدا کول مخام به بچو ته څوډ لاغات هر څه پیډریدل دي خلکو ته دنده نه پیدا کیږي کم دولتي مامورین یا کسان چې نورې دارو سره کار کوي اکثره په کور دي نو د اقتصادي لحاظ ډیر د کندو سره ولس مخ ده همدارنګه د خونې ورځې په برخه کې مشکلات ډیر زیات دي همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات دي د خار د پاکي صفایي په دې برخه کې مشکلات سره خلک سره مخ دي نو مهمه مسله دا ده چې کچرتا نوې حکومت غواړي چې دغه موضوعات په خړول سره حل شي د ولس وختن یا غلمړی توبونه چې کوم دی اغه ته پام وشي مخکې استاد یادونه وکړي چې صرافي اخلاص دي ولې په هغه ډول چې مخکې ولس لاسرسي لري نه شته ته بانک ته زی د ضرورت وړ پیسې ته نشي راغستل یا کچا سره په بانک کې کوم پیسې موجود وي هغه اخیست دي بوز د کور د چلولو لپاره د سره امکانات نشته زموږ مسله وختنه داده چې څومره چې جر کې دل شي سیستم باید فعال شي حکومتي کوم سیستم چې د فلج حالت نه باید راوېستل شي هغه کسان چې د دزګای حکومتي چلول دوی ته باید واګي کوي ورکړي شي چې تر نوې تغیرات راځي نور کسان په دندو ګمارل کیږي ولی په سملاسي ډول یا په یو ځل دی ټول کسان له دندو نه لوي کیږي قرار قرار کوي وخت نه وي یا دنده نه ورکوي یا اجازه نه ورکوي د کار نوي کسان دوی پر ته مقرر وي. ولې داسې کسان باید مقرر کړي چې هر اقل دغه سیستم د چلولو سره خو دوی بلدتیا ولري؟ نو زمونږ تمه من هیز یو ننګرهاري من هیز یو افغان من هیز یو ځوان دا ده چې دغه حکومتي سیستم چې اوس د یو فلج حالت مخ دی له دغه حالت سره وباسي تر څو د
خلکو ډیره مننه کوروتن. فکر کوم که دا ووایي چې دلایل ورته وتراشو چې په دې خاطر او په دې خاطر تر دې چې دا مشکلات ورته یاد کو دا به له دوی سره کومک کړی وي چې اداره یې فعاله شي او کار یې وچلی شي. نو مراد صاحب له تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د دې لپاره چې دغه ستونزې چې ښاغلي طریقي ورته اشاره وکړه دا حل شي باید څه وشي؟ دوی ځینې موارد یاد کړل، ستاسو په نظر د دې لپاره چې مامورین اعتبار وکړي او کار ته راشي او ادارې بیرته فعاله شي، د خلکو ژوند هم نورمال شي، څه باید دا اوسنۍ اداره وکړي؟
بله، ترکی صاحب ته احترامات په ځانګړې توګه. تاسو ګورئ لکه څنګه چې ترکی صاحب اشاره وکړله، زه دا وایم چې حکومتونه جزئي کل چې دی کل ولسونه دي، نو معقوله ده چې جز تابع کل، که جز کل دا سر چپه کړی دا معقوله، نو دا چې څنګه ولس کل دی مخکې مې ارزو کړ چې د وختونو د وخت د حکومتونو ملا ولسونو تړلې ده، د وخت د حکومتونو د کومه پالیسۍ په کومه مفکوره په کوم فکر وو کوم نوم یې ورکړی وو همدغه ولسونه وو چې حکومتونه ورته مراجعه حکومتونو کول او بایدنرجي کېدل اودېدل. اوس تاسو وګورئ لکه ترکي صاحب چې وویلې زه استاد یم، ماسټرز یې اورېدلی یم تدریسی چارو کې پوهېږم چې یو تنبل شاګرد ذکي شاګرد متوسط شاګرد څنګه وروسته شي اواره لاسراټي او نجاري وایي چې ته یو کټ جوړ کړې او مارن جوړه کړه زه به څنګه وتوانېږم چې دا
مناسب خپل موقعیت مه بدلوي. اواز مو کله کله قطع کیږي، لطفا په یو حالت کې اوسئ.
مننه. مسلکي لحاظ باندې په مسلکي لحاظ کادرونه باید جذب شي، په یو ګرو په یو کشر باندې ټول کارونه نه کیږي. دا ژوند دغه سه جوړ شوی دی، تقاضا د ژوند داسې ده چې په هر برخه کې خپل متخصص ما مخکې خپل مثال ورکړ زه په دغه پیګه مچ شاګرد څنګه روزل کیږي، ځکه شاګرد سره څنګه برخورد استادو کی، تمبل سره څنګه وکي او ضعیف سره څنګه وکي. کما ته تاسو پیسې وره لاس کرا کی زه خل اجار نیم الماری نشم جوړولې، په دې پیګم شاګرد څنګه وروزم او که نجار راولې تدریس یې ودروي چې ته لیکچر ورکا هغه به ادا کار نشي کولای. نو زه د ترکی صاحب نظر پیداوم چې اسلامي امارت دی خپل غیګه غاټه کې خپل ولس دی په غیګه ونی سي. زه فکر کوم چې د دنیاوال سیاست ته دنیا خارجي اړیکو نسبت خارجي اړیکو ته اسلامي امارت ته داخلي اړیکو پکا د خپل کور نه وزن پیدا کوي، د خپل کور نه شهرت پیدا کوي او اتفاق و اتحاد چې زمونږ خپل کور د سلکتر ووشي نو خارجیان خپله تابع کېږي. هغوی ګوري چې ټول دغه 45 میلیونه نفوس د اسلامي امارت ملاتړ کوي، یو څو ټیکاداران د ګوتو په شمار باندې هغه د زمونږ د ولسونو زمونږ د ملت عام وګړو په سرنوشت بیا لوبې کولې هغه بیخي جز د 0.01 کې نه راځي. هغه مطلب نه دي کاغذ کشین دي کاغذ ایران دی هغه چارواکی دی کاغذ ټیکدارانو هغه مطرح نه دی هغه جز دی. زه فکر کوم چې اسلامي امارت ته موږ دا مشوره ورکو چې خپل افسله غاټه کوي شخصیت کشي نه ونی شي، عام ولس غیر کې ونی شي، که طالب دی که مولوی دی که دهقان دی که سیاستمدار دی که اکاډمیک شخصیت دی که کسبګر دی خپل چینه ورته خلاصه کوي، د دوی د تجاربو نه د دوی د نفوس نه استفاده وکړي، د دې د دې واورې دې ته غوښ کې دی. زکه دا پروچې دا کوم ګمارونه چې شوه دي هغه ورځ د وزارتونو درسته ده چې څه بوستونه او دا به لازم وګڼل چې خپل هغه کسان چې شل کلن سنجه او مشکلات او دوی سره هم څنګهري هغه وټاکل، خو لیکن دا نه وزارتونه دي چې هر وزارت خپل خصوصیت لري د تخصص لمخه ضرورت لري کډرونو ته دا 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 او کدا دا دې وشي چې حق اقدار ته وسپارل شي او چې تاسو هغه یې خلاص کوو چې څه ته کوو ولوسو په څه کولې بنا دا ومنم چې هغه دې ګوتو شوازي هغه څه فرښتاریا ته مرځي کې لراځي نو دا غوړو یې
ډیره مننه مراد صاحب، اواز هم بیا خراب سو، سلامت اوسې، کور ودان. ډیره مننه ترکه صاحب، تر اوسه پرې چې دوی کومې ګمارنی کړې دي، آیا تخصص ته توجه شوې ده او که نه په ولایتونو کې هم همغه لکه څنګه چې مراد صاحب وایي په مرکز کې سیاسي ګمارنې دي، په ولایتونو کې هم همداسې؟
مننه سروان صاحب، بیا سلام تاسو ته. یقینا لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه شته، تر اوسه په ننګرهار کې هم له بده مرغه باید ووایم چې تخصصي اداره نشته. ولې دوی د اسلامي امارت مشران دا خبره کوي چې مونږ دغه کوم کسان چې اوس ټاکلي دي په ادارو کې مشران دي، د ولنې نیولې تر ماموره پورې، دا مونږ د یو مجبوریت له وجې دا کار کړی دی تر څو دغه ادارې بې سرپرسته پاتې نه شي او یو څه وخت لپاره دا وچلی دا سیستم. ژمنې داسې کېږي چې مونږ به تخصصي کسانو ته ځای ورکو، ولې کله چې لیدل کېږي نوې ګمارنې که چېرته مونږ وګورو، هغه ځوانان چې هغه زده کړې دلته په دې ملک کې کړې دي، یو هیله ورسره وه، یو امید ورسره وه، او په دې تمه وو چې ملک به په هغه برخه کې چې دوی تخصصي زده کړې پکې کړې دي د خدمت جوګه شي. ورځ تر بلې دغه هیلې د دوی یو څه د خاورو سره خاورې کېږي، ځکه چې لا هم ډېر وخت تېر شو. ولې متاسفانه چې هماغه کوم کسان چې ډېر د دوی جنګي برخه وه، او د دوی هغه کسان چې هغه په جنګي برخه کې ډېر زیات مصروف وو، د ادارو مینجمنټ د دوی په لاس کې دی، چې تا باندې د ستونزې مشکلات به را پیدا کېږي. هغه څه چې په کار ده چې ولس سره دوی برخورد وکړي، هغه څه چې په کار ده اداري سیستم وچلی، نه راځي. ځکه دغه نظامي دنده داسې وي په هر نظام کې، هر چېرته چې وي، په هر مملکت کې دغه نظامیان لږ تند وي، لږ تیز وي، او د دوی لهجه او د دوی کړنه، د دوی کړوړه کار دا تبن د هغه کسانو سره چې هغه ملکي ادارې چلوي فرق لري. نو زمونږ کوم دا ده چې د نوي حکومت، د نوي نظام مشران چې دي، هغه ځوانانو کې چې په مملکت کې پاتې دي، دلته زده کړې کړې دي، یو تم ور سره ده، او غواړي دا چې په ډېر ښه ډول سره، په ډېر ښې نرۍ سره د وطن خدمت وکړي. دا کسان راوړي، دا که دوی سره په تېر کې وکړو، ولې د دې ملک ځوانان دي، تخصصي خلک دي، تکړه خلک دي، دوی باید په دنده کې. که چېرته دغه مسله همدغسې غزوي دي او دغه نظامي کسان دي د ملکي ادارو واګې په لاس کې ولري، زه په یقین درته وایم چې ستونزې مشکلات به ورځ تر بلې زیاتېږي، ولس به ناراضه کېږي، ولس ناهیله کېږي. ځکه د دولتي هغه ادارې چې هغه ملکي ادارې دي، د ولس ډېر سروکار ورسره دی، او هغه کسان چې نظامي دي، هغه بیا په هغه ډول چې نور ملکي مامورین د ولس خبره اورېدلی شي، د ولس خبرې ته غوږ ایښودلی شي، حوصله ورسره کولی شي، لار ورته ورښودلی شي، ستونزې حلولی شي، نظامي کسان دا نشي حلولی. ولې دوی نه باید هماغه نظامي برخه کې باید استفاده وشي؟ مونږ د نظام د چلولو لپاره امنیتي برخه ډېره زیاته ضروري ده، دا خلک د عمل ته ګټه پورته کړي. ولې په ملکي برخه کې په کار ده چې مونږ تخصصي ملکي کسان راولو چې هغه د ادارې دغه سیستم دغه دستګاه چلولی شي؟ متاسفانه اوس چې مونږ وګورو په اکثره ځایونو کې نظامي کسان په دندو ګمارل شوي دي، چې تر ډېره د ولس ناراضي هم له همدغې اړخه ده، له همدغې نقطې نه ده. نو زه بیا هم په تکرار سره دا خبره کوم چې د نوي نظام مسؤلین چې دي، دې ټکي ته باید جدي پام وکړي، او دوی ته باید بې غوره پاتې نه شي. که چېرته پاتې کېږي، د ولس او د نظام ته فاصله ورځ تر بلې ډېرېږي. دغه فاصله چې نن لږه د سبا زیاتېږي، بل ورځ لدې زیاتېږي، ستونزې مشکلات به ورسره قدم په قدم زیاتېږي. نه غواړو چې نور دغه مشکلات زیات شي، په کار دا ده چې ولس ته غواړي حکومتونه همغسې وکړي. که چېرته د ولس په خوښه حکومتونه نه کوي کېږي، یا په زور حکومتونه کېږي، نو مونږ تاسو بیا پښتو کې وایو چې په زور کلی نه کېږي. نو چې په زور کلی نه کېږي، حکومتونه خو په یخي پې باندې نه کېږي. نو تمه دا ده چې مونږ د زور پر له حوصلې کار واخلو، مونږ قانوني برخورد د خلکو سره وکړو. یو ستونزه بله دا ده چې متاسفانه د نوي حکومت په ټیټه کچه هغه چې البته په رهبرۍ کې نه وایم، په ټیټه کچه کې ستونزه دا ده چې صحرایي محکمې لا هم شته دی، په یو چا جرم نوي ثابت شوی سزا ورکول کېږي. چې دغه شي ولس ډېر زیات په تشویش کې اچولی. زمونږ تمه دا ده چې کله څوک مجرم ثابت کیږي محکمه باید باندې پریکړه وکړي کومه سزا چې قانون دې ورکړي هغه سزا ورکړي شي نه دا چې سهرایي څوک محکمه شي چې بیا دا خپل په ولادت کې یو ډول ویره مخبروي او ټول مشکلات هم پیدا کوي دغه اوس وخت کې ولادت په ډیرو برخو کې په تشویش کې دی ښه اوس به موږ سره ستکیږي په داسې حال کې چې د نوي حکومت مشران وایي چې ولادت تشویش نه کوي دغه ټول مشکلات چې دا موږ حلو ولې وخت باندې شي زمونږ وختونه د نادا د اصرار په دې باندې شو چې د غسول د مشکلات د دې خبرمندۍ دي چې د حکومت په کار کې دي زری باید حل کړي ترڅو ولسم دغه حالت نشي اوس په ګون حالت کې پروت دی نه راوځي
ډیره مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده ښاغلی اکمل ظاهر ترکی او همدارس اسرار الله مراد مشمل منی دی لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شبیر اعلانوم
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د ټلیفون شمیرې د 0 او بشه د افغانستان شمیرې نورې نه لرو 0 0 4 0 22 12 15 0 بل شمیرې د 0 0 4 0 22 12 0 00 4 0 22 12 0 یوازې وروستۍ شمیرې کې دا تغییر دی چې یو 15 0 دی او بل هم 4 0 اوریدونکو له روز هم راو پیژنې
همدلای هم زما منځارینه
مهرباني کوي عبدالله صاحب
دا وکیل صاحب نظم ما پښتنه ته د ساري مستمې دی تاسو به تاسو کرا کوشه باندې ګټان بل سره قلب هم بقول او سخول دا ببر سر والا د ګری والا به چې مهاریان و نه ډبا ډبا محکمه تاسو کوم جنا وروړي
پر هلا ول خو وکیل صاحب دا خبر نه د کړي دوم دا خبرې
دي لپاره نه
نه نه تاسو خبري اول اوري په دقت اوري او په سړه سینه بیا خبري کوي بل اوریدونکو ته به ور شو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي خیر دې ټلیفون قطع شو بل شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي د ټلیفون مشکل لرو خو ګوندې دا اوریدونکي واوریدل شو خبرې وکړي ازادي رادیو ده نه دوی لکه چې په خپل مشکل لري په ټلیفون کې بل ته به ورشو تاسو خبرې وکړي ازادي رادیو خبرې وکړي
السلام علیکم
و علیکم السلام
ارمان د کونړ نه ورونه پښتنه دا د ملمنو نه چې وای په ننګرهار کې بانکونه غیر تر ځرا خلاص یو کنه
bale manana bal awridun khail ro jan ra opishnai azadi radio
ay assalam alaikum assalam
merabani khabari wakai
wa alaikum assalam ustad salam milmano ta salam wa alaikum
salam
agar ro sahid e chaman raghle de amnet raghle khuda de rozgaron az de najaran rozgaron kharab de gulkaran kharab de andar pe de noro da musalmanan karun be kharab de da talab tawajjuh
بله مننه
الو
مننه بل اوریدون خیلی رو تاسیزان راو پیشنه آزادی رادیو
باوجین در بایجه سوالات بالا مرغاو رو نسوالی چه خبرو
میربانی که باوجین سیب
ما دا ورو را سخدایی را دا چه دا طالبانو دا نوی کابینه دا چه دا طول مسلمانانو دا افغانستان طول ملت توان کشزی کنر دی طول مبارکی ورته وایی دا شکه کابینه دا ولې شو زکه چې ملایم
په کابینه خبرې نه کول لطفاً په کابینه خبرې نه کو دا خبرونه ننګرهار ته ځانګړي ده لکه خو هم وایم چې کله د کوم ولایت نوبت وي د همغه ولایت اوسیدونکو ته اجازه ورکړي چې هغه خبري وکړي بل اوریدونکو خلک روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم ورحمت الله
و علیکم السلام مهرباني کوي
مولای صاحب حجرت الله خبر کوم ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ
مهرباني کوي مولوی صاحب
نورورا دغه د محکمو پر اړیکه باندې یا مثلا د سړی محکمو پر اړیکه باندې یقیني خبره ده یو محکمه ده او یو مثلا تعزیرات دي دواړو کې به چې ولست فرق ورکی حدود هغه وی چې بغیر د قاضي نه د هیڅ چا پلارم نشي کولای چې پاغي کې عمل درآمد وکړي، حتی که په یو ځای کې قاضي معذور وي یا بالفرض و تقدیر مذکور وي، نشه باندې وي یا بالفرض و تقدیر بیمار وي، مریض وي، نو هم به هغه محکمه به قاضي ته تعطیل کولی شي، معطل کولی به شي. دا به هیڅوک نه جاری کوي بغیر د محکمې نه، او دا حدود دي. یو تعذیرات دي، تعذیرات هم فقهاو لیکلي دي هدایت کې په دې باب باندې، او دغشان نورو کتابونو د فقهاو عالمگیری صاحب لیکلي دي، شامی لیکلي دي، فتح القدیر ټولو کتابونو لیکلي دي چې تعذیرات به د قاضي په رایه باندې ورکولی شي، هغه هم باید چې بغیر د محکمې د اجرایت نه په بل ځای کې نه شي. نو متاسفانه واقعا افغانستان کې لکه هغه بله ورځ متوکل صاحب خبرې وکړلې، دې خاطر نه زر تر زره دا کابینه داسې اعلان کړله چې په افغانستان کې شخصي مشکلات ډېر زیات دي، داسې نه چې یو مشکل په مخه شي. نو هغه ورونه چې هغې د شخصي مشکلاتو له وجې نه الفرض و تقدیر یو چاته تعذیر ورکوي یا یو چاته حدود ورکوي، هغې به ورځې قیامت کې جواب ووایي، او هغې دې د افغانستان دغه نظام نه بدناموي. په کار دا ده چې محکمې ته رجوع وشي، قاضي ته رجوع وشي، او اړوند اداراتو ته رجوع وشي، او صحیح محکمه ونشي.
ډېره مننه مولوي صاحب. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای خبرې کوئ؟
دا کامینه خبرې کوو، سزا جانې ما دا مراد صاحب نه پښتنه لرم.
مهرباني مهرباني
مراد صاحب نه نه پښتنه ده چې دغه میگا هم دلته آوازه ده وایي چې شپږ کسه پولیس په کندهار کې وژل شوي دي، نو دغه هم نو سرحي محکمه ده که نه سړی خپل دښمن وژني هغې کې به هم سرحي محکمو ته ګوري، او یا داسې په قانون لاندې محکمو ته به ګوري که څنګه.
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو د سکایپ له طریقه، مهرباني کوئ صاحب خبری وکړه.
سلام علیکم فروان صاحب، قلم یارم له ایران څخه.
مهرباني قلم یار صاحب،
پښتنه مې د ملمنه څخه دغه ده ما چې روغتیایي خدمات هماسې د مخکې په شان جریان لري، او که لرې پرتو سیمو کې خلک لاسرسی نه لري د خدماتو.
بله، ډېره زیاته مننه. البته په دې اړه ډېرې اندېښنې دي، 2000 کلینیکونه د بندېدو له خطر سره وایي مخامخ دي. ښه ده چې تاسې دا موضوع مطرح کړه. اوس په نو ورشو میلمنو ته، لومړی مراد صاحب که تاسې مهرباني وکړئ د سرایي محکمو باندې به خبرې نه کوو، مولوي صاحب خپل نظر پې څرګند کړو، له دیني نظره دوی هم ستاسو خبره تایید کړه. لیکن که د روزګار په باره کې خبرې وکړو، چې اوریدونکي ویل چې ګلکار دی که نجار دی، د دوی کاروبار خراب شوی دی، د دوی کاروبار ولې خراب شوی دی؟
تاسو وګورئ چې زه بلګ ساسو د پښتنې ترڅنګ پسند شم، په عمومیاتو کې به داسې ووایم چې هغه څه چې 98% یا 99% ډار او ویره وه، او که چا روزګار هم درلودو په نیشو کولی ښکاره، هغه امنیتو لله الحمد اوس موږ داسې امنیت لرو چې پخوا چا موبایل لاس کې قیمتي موبایل نه شو نیولی، خپل کور ته چې به یې خوراکي توکي راوړل هغه یې صحیح نه شو راوړلی، طلا او نقد روپۍ دا خو څه کوي. دا د ټولو وطنوالو ته، د ټول افغانستان د 45 میلیونه نفوس ته دي مبارکي چې دغسې یو نظام موږ لرو، اسلامي امارت، چې امنیت ډېر مهم دی، ځکه چې ځان نه یې نو نور ژوند به څنګه وکولی شي. په ابتدا کې مقدماتي امنیت دی، امنیت لله الحمد ښه دی. مخکې ما ارزو کړ چې ټول د اسلامي امارت د سیاسي تحولاتو درویشتمه څلورویشتمه ورځ ده زیات و کم، نو په دې کې طبیعي خبره ده چې لوی افغانستان دی، 4 ولایات دي، 3 څلور اویا زیات و کم ولسوالۍ دي، لږې ورځې به نیسي، روزګار به هم جوړېږي انشاءالله. خپلو وطنوالو ته ولسونو ته ډاډ ورکوو چې روزګار به هم جوړېږي، خپل شغل ته به هم ځي، دوکاندار به دوکان ته ځي،
خلکو روزگار خراب شوی دی.
ډیره مننه پروان صاحب، فقط لنډه ملګری تړاو یو لنډه خبره کوم که اجازه راکوي. هدف زمونږ دا و چې تاسو په هر نظام کې په هر حکومت کې هر چرته صحرایي محکمه کې موږ خلاف یو کاغذ تیر نظام او کوسنۍ ده او کبل راځي او کبل راځي. بل مسله دا ده چې اوس وخت کې ځکه د خلکو کاروبار پټه پدرې دل ده چې لا هم خلک په تشویش کې دي، هغه کسان چې سرمایه گزاران دي هغه چې دلته یو حکومتي سیستم دی چې موږ مت کېدونه وکړه چې په فلج حالت کې ده تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی چې څه ډول باید د مخ ته یوړل شي. ما وویل چې په ملکی ادارو کې هم نظامی کسان په دندو دي. بل مسله دا ده چې هغه کسان چې هغه دلته سرمایه گزاري کړي دي، کارخانې لري، شرکتونه لري، نور کاروبار لري، هغه خلکو هم خپل کارونه په ټپه درولې دي. تر اوسه پورې دوی مطمئن نه دي چې سبا به څه کېږي. د کابینه په اعلان سره یو څه خلک مطمئن شوي دي، زموږ په مدد چې نور هم په جدیت سره په چټکۍ سره نوې حکومت خپل کارونه مختوی سي، هر چا تخته دنده وسپاري، ملکی ادارې فعال کړي. د خلکو لکه مخکې د بانکونو مسله یاد شوله، کله چې بانک کې پیسې څوک جمع نه کړي وای نخلي، تجارت په همدغه مسایلو باندې روان دی. څوک بچا ته پیسې لګي، بانکونه ولاړ دي، صرافیو کې هم ستونزې مشکلات دي، صرافان هم په ډېر ښه زړه سره یا په ټاړه زړه سره د چا پیسې ځان سره نه پرېږدي، نه یې اخلي، چاته لیږي هم دا ستونزه ورسره ده. نو تر څو چې دغه وضعیت دغه فضا چې دا سمېږي زما په نظر تر څو سمونه شي بېروزګارۍ به ورسره زیاتې، ستونزې مشکلات به ورسره زیاتې. تمه دا ده چې مونږ څومره زر کولی شو، څومره زر چې کولی شو ملکي ادارې بېرته فعالې کړو، ملکي ادارو ته ملکي کسان په دنده وګمارو، او هغه کسان چې په دې ملکي سرمایه گزاري کړې ده، دلته یې کار کوي، دلته یې خپل پیسې بندې کړي، هغوی ته یو ډاډ ورکړل شي کړی شي چې تاسو خپل کارونه بېرته شروع کړئ. زه چې څومره کسان پېژنم چې هغوی دلته ډېر لوی کارونه مخته وړل، شرکتونه یې لرودل، کارخانې یې لرودلې، هغوی کارونه ټول پټه پدرېدلې دي. کارمندان چې څومره ورسره هغه اکثره اوس په کورونو کې دي. نو وخت کې چې کار نه وي، وخت کې چې د پیسو راکړه ورکړه نه وي، وخت کې چې څوک یو څه په ډاډه زړه اخیستلی نه شي، نو کار به چېرته پیدا شي؟ نو ستونزې مشکلات دي.
ډېره مننه، ډېره مننه. بله، سلامت اوسئ مراد صاحب. د ځینې پروژې چې پیسې مخکې له مخکې اخیستې وې، له تېر حکومت نه اخیستې وې، هغه پروژې څنګه اوس کار پرې روان دی او که هر څه په ټپه ولاړ دي؟ د ښار کې چې کومې پروژې دي، زما له ښار نه بهر به پرېږدو ځکه چې شاید معلومات ونه لري.
تاسو ګورئ په پروژې یو خاري پروژې وي، یو زمونږ د پولیسوالیو کې په کلو باندو کې وي. کلو باندو کې چې وي هغه مختلف ډالرانو باج د بانک جهاني پورې تړلې وي، چې هغه سرنوشت ګورو چې تر اوسه په تعلیق حالت کې دی، نو هغه نه دي شروع شوي. کوم چې هغه ډالران چې هغه د بانک جهاني پورې تړاو نه درلود هغه بیرته شروع شوي دي، په جریان کې دي، عملا په کارونه شروع دي.
مثلا کومه یو مهمه تاسو یادولې شي، کومه مثلا کومه د سیدی پاموارد پروژه یاد کړئ؟
لکه زمنګ د شیرزاد خو طرف ته سرک چې هغه کې سرکونه فرعي سرکونه چې ولسی وندم پکې و، هغه پیسې چې د پیوستون دوخانه مخکې مصرفې دي، هغه کارونه چې پسندو کې پاتې و دا غیدا آغاز خوشخبری شته دی چې شروع کیږي. او یا چې د دولت په چوکاټ کې کمی وي د خاروالۍ او یا د زیربتو ادارو، نو هغه بیا خوځښتونه شروع کړی دی او آغاز د پروژې شروع کړی.
ډیر زیاته مننه ترکه صاحب. یو اوریدون کې د روغتیایي خدماتو پوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به سلګونه کلینیکونه بند شي او یا د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. په ننګرهار کې څه اغېز وینئ؟
یقینا لکه څه چې په نورو برخو کې مسوز خلاص کړی، په روغتیایي برخه کې بیا دا مشکلات ډېر زیات محسوسېږي. زه چې څومره معلومات لرم، خلکو سره مې خبرې کړې دي، یا د نږدې نه مې دغه دولتي روغتونونه لیدلي دي، دوی د ستونزو سره مخ دي. متاسفانه په تېر حکومت کې هم په روغتیایي برخه کې موږ ډېر زیات مشکلات او ستونزې لرودلې. اوس هغه مشکلات چې په تېر کې وو دا دوه چنده شوي دي، ځکه چې
تر اوسه پورې موږ وګورو ډېره توجه صحت برخې ته نه ده شوې. هغه د وزیر هم تر اوسه پورې د صحت برخې نه دی معلوم چې څوک به راځي. زموږ تمه دا ده چې د صحت برخې لپاره چې تر ټولو ډېره مهمه برخه ده یو مسلکي کس په دنده وګمارل شي، وزیر معرفي شي، هغه څار وکړي، همدارنګه هغه نړیوالې ادارې یا هغه موسسات چې هغه د صحت په برخه کې کار کوي، د صحي مراکزو د تمویل ځینې برخې په غاړه لرلې، هغوی ته باید ډاډ ورکړل شي، هغوی سره باید خبرې وشي په جدیت سره، تر څو بیرته دغه کلینیکونه او دغه روغتونونه چې د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي دا حل شي. له تیر حکومت نه تر اوسه پورې زمونږ اکثره د ولسوالۍ روغتونونو ته، د ولایتونو روغتونونو ته ډونرانو دوا ورکوله، او هغه نور کوم د روغتیا اړوند کوم خدمات چې د دوی په ملتیا باندې او د دوی په ملاتړ باندې تمویلېدل. اوس چې څومره زه خبر لرم د روغتیا په برخه کې مشکلات نهایت زیات دي. ولسوالیو کې خو بیا دا ستونزه بیخي ډېره زیاته ده، په ولایتونو کې، په مرکزونو کې هم ستونزو مشکلات شته دي. زمونږ هیله او تمه دا ده چې دغه برخې ته څومره چې په جدیت سره کېدلی شي توجه ورته وشي، تر څو که چېرته بېکاري هم زیاتې وي، خلک اقتصادي لحاظه هم ژوبل وي، روغتیایي خدمات هم ونه لري، نو طبعا چې دا مسایل به ورځ تر بلې زیاتېږي او بیا به مونږ د دې بحران سره مخ یو. لکه کله چې بېکاري وي، ډاکټر صاحبانو سره چې وږي دا خو یو څه مسلکي برخه ده، هغوی به پرې باندې بحث وکړي، خو کله چې بېکاري زیاتېږي نو طبعا روغتیایي ستونزې مر سره زیاتېږي. اوس وخت کې ډېر داسې کسان مونږ وینو، ته باور وکړي چې په ښار کې ځینې کسان مونږ داسې وینو چې رواني ګوت ځان سره شماري، دا په خپله دوی رواني تکلیفونه پیدا کړي دي. علت یې دغه ده چې یو ډول حالت سره مونږ مخ یو چې هیڅوک په دې نه پوهېږي چې سبا به څه پېښېږي، یو ډول ډاډ نشته دی. ولې مونږ بیا هم تمه دا ښیو، امید دا دی چې انشاءالله راتلونکی به د ملک ښه وي. هیله من دې ته یو چې هغه ځوانان چې له ملکه فرار وکړه اړې ورځې نه، هغوی هم بېرته په مناسب وخت کې خپل وطن ته راشي، او نور کوم قدرونه چې دلته دي د دې نه ښه استفاده وشي د ملک په ګټه باندې، تر څو وکولای شي چې مونږ داسې افغانستان ولرو چې هم دنیا سره سیلي وکړو، هم ګاونډ سره سیلي وکړو، او مونږ وکولای شو چې هغه ستونزې مشکلات چې په تېر حکومت کې په نورو نظامونو کې وو چې ورسره حل کړو، دا هله کېدلی شي چې مونږ ټول شموله حکومت ولرو، مونږ ځوانان مطمئن شي، ډاډه شي چې دا وطن زما دی، او زه په دې کې اوسم، دلته ماته د کار موقع راکول کېږي، او دلته که زه کار کوم ماته ستونزې مشکلات نه راپېښېږي. نو بیا هم خپله خبره چې ستاسو متخصص ستاسو پوښتنې ته راشم چې لا هم په روغتیایي برخه کې مونږ د ډېرو ننګونو ستونزو سره مخ یو، تمه دا ده چې زر ورته یو حل راووځي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان ترکه صاحب. مراد صاحب، د تورخم لارې له پاکستان سره پر راشه درشه او سوداګرۍ کې څه تغییر راغلی دی؟
بله، متاسفانه چې اوس تقریبا پرون نه چې معلومات موږ ترلاسه کړی دی، په سلګونو موټرې ولاړې دي، هم د هغې خوانه هم د دې خوانه، چې دې خوانه زمونږ سبزیجات او میوجات او سیزن دی، د انګورو د دې تجاران لکسون سره مخ دي، خو د وخت چارواکي په تماس کې دي چې دغه مشکلات د تاجرانو حل کړي او سره حل شي.
ولې په څه خاطر دلیل تاسو پوښتلې ده چې ولې دا موټر ولاړ دی او اجازه نه ورکوي؟
دلیل چې تازه نوي تحولات راغلي دي، او اخوانه کې دي د پاکستان چارواکي او د اخوانه زمنګ د امارت چارواکي دوی سره په دغه کې دي، دا په تماس کې دي، په مشوره کې دي چې یو کرنلار سم کم پروسیجر چې دی، جو پروسیجر ورته وځ شي او د پروسیجر لمخې مخکې ولاړ شي، او خدای وکړي چې دا په همدغه لنډو ورځو کې، یعنی نن سبا کې، ځکه میواجات خرابېږي، د مینځ ځي سبزیجات په څو ورځو ونیو کې نشي ودرېدلی چې ودرېږي خرابېږي، نو په دې هیله چې په شیبو کې دې ته دغه پیدا شي، د حل لاره پیدا شي او دا مشکل حل شي.
ډېره زیاته مننه. ترکه صاحب، په ځینو سیمو کې خصوصي تعلیمي مرکزونه یا پوهنتونونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، په ننګرهار کې څنګه؟ نه پوهېږم، ماته دقیق تعلیمي وخت هم نه دی معلوم چې تعلیمي کال هلته کله پیل شي.
شته دلته تازه د دې د ازبایلي پای ته رسیدلی دي، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې
په ټول وطن کې همدغه حال دی. هغلته هم چې په خصوصي تعلیمي ادارې د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي، موږ ټوله خبره بېرته همدې ته راګرځي چې اقتصادي مشکلات دي، چې چا سره د ډوډۍ پیسې نه وي چې خپلو اولادونو ته یو وچه ډوډۍ پرې باندې واخلي، نو هغه به څنګه د پوهنتون او د مکتب فیس به څنګه ورکړه؟ نو دلته هم ستونزې سره په دې برخه کې ولې شته د
ښوونځي دوه ډوله ستونزې یادېږي، لکه څنګه چې استاد هم په ذهن کې اشاره وکړه. په ځینو ولایتونو کې خلک دا وایي چې محصلینو حتی چې چا څو کاله درس هم ویلی دی، اوس پیسې نه لري چې فیس ورکړي، نو پوهنتون یې په نیمه کې پرېښی دی. او یو ډول ستونزه دا ده چې دوی مجبوره کړي چې هلکانو نجونې سره بیل کړي. مثلا په یو صنف کې دوه یا درې نجونې وي، د هغو لپاره نه شي کولی چې صنف بیل کړي. دا ډول ستونزې هم ځینې مطرح کوي.
او دا ستونزې شته، د ولې تر اوسه پورې دلته اکثره ننګرهار کې کوم ښوونځي چې دي خصوصي، هغه بیا د لیسوي پورې زده کړې، البته ډېر کم داسې دي چې هغه د لیسوي مثلا استاد ته په خپله په دې برخه کې معلومات وي. زه پرې ډېر معلومات نه لرم، ولې ځینې ښوونځي نه چې زه معلومات لرم چې تر شپږم او یا متوسطه یا ابتدایي ښوونځي دي، هغوی لا هم ښوونځي نه دي بیل کړي. ماشومان دي، نجونې او هلکان یو ځای په صنف کې ناست دي. همدغه مسله تر ټولو ډېره مهمه ده چې ښوونځیو قانونا استادان له خونځي او پیسې غوړي چې هغه درس ورته کوي. البته برق مصرفيږي، البته د پور کرا پیر روانه ده، البته نور خدماتي پرسونل چې دا وي په کار دی، هغه ماشت نه غوړي. دوی مجبور دي چې د امدغه زکونکو له کورنیو نه، د دوی د والدینو نه فیس واخلي، مشخص فیس واخلي او په عمل باندې ادا کړي. ولې کله چې دوی سره د ګوډي پیسې نه وي، نو د فیس پیسې به کومه کوي؟ دوی ټول په دغه ستونزو کې ښکېل دي. هڅه دا کوي چې دغه مسله ورسره حل شي. ډېر داسې کسان د پیژنم چې هغوی اولادونه چې پوښه په ښوونځیو کې وو، فیس ورکاو، اوس د فیس وس ورسره نشته. د ښوونځیو مور ته اجازه نه ده ورکړي چې دوی په امتحانونو کې کښېني یا ښوونځیو ته ورشي، هغوی په کور ناست دي، په تشویش کې دي. ټول د دې نه زما یو تمه دا ده چې یو څه وخت لپاره تر څو وضعیت کرارېږي، تر څو موږ یوې ښې لارې دو او دغه ټول سیستم ورسره روانېږي، او تر دې ولس د خلکو سره ګزاره موکي. ولې هلته چې د هغوی دلایل ویني، د ښوونځیو د مالکینو دلایل ګوري، هغه هم پر ځای دي. هغه وایي چې یاره مخ خو د خلک معاش غواړي، استادان معاش نه غواړي، دلته مصارف کېږي، دا خو موږ د همدغې نه پوره کوو او دوی ته خدمات وړاندې کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي، یقینا داسې ده چې ځینې کسان د فیسونو د نه شتون له وجې په کورونو کې ناست وي. هغه د پوهنتون ځینې محصلین دي او که د ښوونځیو شاګردان دي. نو په دغه برخه کې یقینا
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکړو. ځان راوپېژنې، آزادي راډیو.
سلام علیکم خاروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
ملمت سلام او طول او ریزون کو کارکون کو تبی ازادی رادی و سلام و ایم احمد حمدر در سرپاڑی کا کیم جو لغمان
میرا بانی حمدر صاحب
ساروان صاحب دما خود سی اولان غند نظر دا پدی ہیلا سی سوک خپا نسی کانا نظر می دادا سی ساروان صاحب کنن سبا افغانستان سوک بناڑی کی پر اسمیات نتی زنی کانا او پدی طول ناڑی خپایی گی سیال تا وسی او اسلامی نظام برحال ده، یا په زور یا په عرص وقت راوسته ده. نو د ما دغه نظر ده چې د افغانستان 99% خلق مسلمانان دي، او مسلمان باید چې اول دین ته او اسلام ته توجه ولري. پاتې دا نوره ټوله زندګي چې دا بیا داسې وړه خبره پکې ده، ځکه چې شپه سبا سي نو رزق هم خدای پاک خلکو ته ورکوي، او سی بیگا شپا سبا کی نو رزق ورکی. او سی بیگا
امداد صاحب مهربانی که کور دی ودان، سلامت و سی بل اوردون که دی سکایب للاری لروزان راو پیشنه آزادی راڈیو.
اتق الله همت ما و دنگ رحار
مهربانی همت صاحب.
مرام صاحب نمیم دا پختنا دا چی دی پانتونونو پاڑا چه سرنوشت لا تروس پر نده معلوم شوه. آیا تروس پر واضح شوی نده چی پسر دول بشرو کی گیا غا چی ولکه دا چې جنوی او ولکان مسره جدا کیږي، هغه مسلم مسل شوی خلا تر اوسه پورې دوی صحیح بش پیلار د کړه شه مسلم لا شو کنه.
صحیح مننه کور ودان که مراد صاحب معلومات درلودل. تاسو ته به وایي بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو خبري وکي. مهرباني مهرباني کوي صاحب، یو څه ژر خبري وکي. اوریدي
کاروان صاحب محترم، تاسو ته تاسو قدرمنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته سید بلال عباسین د ننګرهار ولایت روداتو ولسوالۍ څخه زحمت درکوم.
مهرباني کوي بلال صاحب. باسین
خواهش کوم خواهش کوم ملمنو تا احترامات ورورا دغه زیاتره اوریدونکو د دغه طریقې په مثال باندې ډیر نیوکه وکړلې چې محکمې هغه غریب کو یو مثال وړاندې کړي باید
خیر دی بل پوښتنه وکړئ په دې باندې خبرې وشوې سید بلال عباسین صاحب تکرار خبرې مکوئ
باید څاروان صاحب محترم باید چې اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو جلبولو لپاره او د اقتصادي بحران له منځه وړلو لپاره او د دغه ملکی مامورینو او ښوونکو او نورو مامورینو د تنخواګانو او د خلکو د غوښتنو لپاره حالې ځلې وشي او په دغې باندې قدرمن مېلمانه هم خبرې وکړي او په دغې باندې حکومتي چارواکي هم پوره غور وکړي. طریقي صاحب مخکې مهرباني وکړه چې خصوصي مکاتب او ټول دغه د خلکو نفیسونه غواړي ماشومان او ټول د ماشومانو والدین د غټو ستونزو سره مخ دي باید چې په دغه برخه کې پوره غور وشي.
سلامت اوسې. ډېره زیاته مننه اوس په ورشو مېلمنو ته. لومړی مراد صاحب تاسې مهرباني وکړي همت صاحب له تاسو څخه د پوهنتونونو په اړه پوښتنه لرله.
بله همت صاحب ته احترام سلام. بیا ټول وروسته د پرون د خصوصي مکتبونو د ابتدایو د متوسطو د لیسو یو ناس چې د ننګرهار د معرف د ریاست لخوا خبر ورکړ شوی چې تشپګمه باید تدریس شروع شي او اهم د سنفونو جلاتو زما له معلوماتو له مخې چې چون افغان مراد علي لیسا په هیواد په کچه ولنې لیسا و دلته په ننګرهار کې او بیا زده اتحادي رئیس و مسو کاله د زیاتو مسؤلیتونو له مخې مې بیا هغه دنده پرېښودله او بل ورور انتخاب شو. زما د معلوماتو له مخې په خصوصي مکاتبو کې پانتون دم راځم سروان صاحب په خصوصي مکاتبو کې کوی ایجوکیشن تر درې صنف و درېم صنف پورې و اول دویم درېم چې هغې کې عمر هم ډېر کمی او خویندې ورونه به ګډ کېناسته نو که اوس جلا کېږم نو هغه امکانات ورته برابرېدی شي چون موږ یو سنتي جامعې و او شرعي نظام دی نو لکه مخکې چې ورور د لغمان نه وویلي موږ ته تعداب گزاري د اسلام او د خټې نام دغه
یعنې تاسې له هغه سره موافق یاست چې دا نورې خبرې مهمه نه دي صرف دین ته توجه کوئ دین خود څوک چا له زړه نه نسي اخیستی او چې اقتصاد نه وي دا بل اورېدونکي خبرې مو واورېدې
کاروان صاحب محترم موږ د ډېر د ډیموکراسۍ لیو په څه دغه موږ شو چې موږ هغه شرعي نظام او سنتي
جامعه اول ډیموکراسۍ بل شی دی مراد صاحب اول ډیموکراسۍ بل شی دی ډیموکراسۍ خدا دې ته وایي چې دا تاسو آزاد خبرې کوي او بل هدا چې د ریم سیم پورې چې یو ځای ناس ول دا وسله شریعت سره سره ارتباط لري. خو خیر ترکه صاحب تاسو که مهرباني وکړئ
د
وخت ډېر کم پاتې ده پانتون تر نه غلی تاسو
ښه دروان صاحب همت صاحب تم دا وایم چې د پانتونونو پاک لماندې مشورې روانې دي هغه پارټیشن پردا اوس په منځ کې راځي هغه به یې سره او واکمنده ان شاء الله درسونه نن تم کیږي تدریسي بهیر به شروع کیږي.
bale ډیر مننه چې اوس اصلي جواب مو وای او یو بل پوښتنه دی مرستو دی جلبولو په ارتباط وکړه کای صاحب تاسو په دې برخه کې نظر څرګند کړئ. حاضر ده هم لغو کسانو سره چې مرستو تارچا لري مرستي رواني دي او کنه دي رواني او په دې برخه کې څه فکر کوي چې په څه شکل سره کېدای شي چې د دې په خاطر چې په افغانستان کې ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري مرستي زیاتې جلب شي.
ډېر مننه سروان صاحب. یقینا مرستو ته خو په اوس وخت کې له هر وخت زیات اړتیا ده ولی کچرته موږ نړیوال مرستې کوو راوړي یا نړیوال موږ په دې قانې کوو چې دې موږ سره مرستې کوو میکانیزم ته ضرورت ده چې هغه ته موږ څه وړاندې کوو چې هغه موږ سره مرستې کوي. اوس وخت کې بحث په دې روان ده چې یا نوې حکومت چې دا په رسمیت وپېژندل شي که ونه پېژندل شي په دې برخه کې لا هم موږ ستونزې مشکلات لرو. زمونږ تمه دا ده چې دنیا تر هغې چې دوی د نوې حکومت سره مشکلات حل کېږي اپاره برخه کې دوی ستونزه لري هغه ور سره حل کوي کوم شرایط چې نړیواله ټولنه د افغان نوي حکومت لپاره لري په هغې باندې دوی برابرېږي که نه برابرېږي هغه موضوع بېله ده. ولې د بشري مرستو لپاره زمونږ تمه دا ده چې نړیوال په دې برخه کې د افغانستان سره مرستې وکړي د انجوګانو له لارې د خیریه بنسټونو له لارې د نورو ممکنه لارو افغان ولس سره چې اوس په سخت حالت کې به مرسته وکړي. مهمه مسله دا ده چې په بهر میشت افغانان چې کوم دي هغوی د نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې دي، د هغې خیریه بنسټونه چې هغه نړیوال خیریه بنسټونه دي د هغوی سره باید تماس ونیول شي او هغوی له هغې اړخه په دې برخه کې ډېر کار وکړي. ولې که چېرته موږ حکومت ته کینو چې یاره دا حکومت به جوړیږي بیا به په هغه شرایطو باندې چې نړیوال دا غواړي د نړۍ سره دغه حکومت کومې اړیکې غواړي په دې سره توافق ته رسیږي که نه رسیږي، که تر هغې مونږ په تمه کینو په یقین سره دا ویلو شي چې په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته کیږي، خلک به د ګڼو اقتصادي ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ولې ضرورت اوس دا دی حکومت هم دا خبره کوي، ولس هم دا خبره کوي، لوست هم دا خبره کوي او نالوست هم دا خبره کوي چې ضرورت اوس په افغانستان کې د مرستو لپاره دی. ولې که نړیواله مرسته مونږ راټولوو رااخلو د دې لپاره منظم پلان ته ضرورت دی او تما په دې برخه کې لرو چې زمونږ هغه کسان چې په دې کې په تیر کې تجربه لري هغوی د دغه ادارو د قانع کولو ژبه لري، هغوی دغه ادارو ته چې د بشري مرستو په برخه کې همکاري کوي هغوی په دې قانع کولی شي او هغه ادرسونو سره بلد دي، دوی باید لاس په کار شي. د حکومت نه زمونږ غوښتنه دا ده، تما دا ده چې لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله چې داسې کسان چې هغه د دغې مرستو په جذبولو کې د دې مرستو په راټولولو کې وړتیا لري، تجربه لري، پوهېږي په باندې د نړۍ په ژبه پوهېږي، د هغوی نه د مرستې غوښتنه وکړي تر څو وکولی شو په افغانستان کې د دغه بحران مخه ته راغې ونیسو، تر څو چې زموږ نوی حکومتي سیستم روانېږي، ستونزې مشکلات ورسره حل کېږي، تخصصي کسان په ادارو کې په راس کې راځي، زمونږ په کور دننه کوم عوایدو کې دي دا په ښه ډول سره تر څو راټولېږي. په اوس وخت کې وګورو د عوایدو راټولولو په برخه کې موږ مشکلات لرو. نوی حکومت چې راغلی دی تقریبا دوی اویا فیصده ټیکسونه کم کړي دي، نو کله چې اویا فیصده ټیکس کمیږي دلته په خپله د ملي بودیجې ته پیسې کمیږي. په دغسې حالت کې چې موږ د اقتصادي بحران سره مخ یو ټیکس هم نه اوسي یا که دغه ټیک اصلي دلته په ولس باندې توکي بېخي لوړېږي. دغه اوس په ننګرهار کې مراد صاحب د ننګرهار د خلکو استاد هم دی، استاد هم دی، په دې ټولو شونو باندې اګاه دی، ولسي سړی دی، ګرځي. موږ ټول په دې ښار کې چې کله ګرځو ولس سره خبرې کوو نرخونه ډېر لوړ دي، قیمتونه ډېر لوړ دي، حتی ځینې کسان چې هغه پیسې لري
سره لدی چې مالیه هم کمه شوې ده، ګمرکي تعارف هم کمه شوې ده، نو بیا ولې قیمتونه لوړ شوې دي؟
مسله همدغه ده چې دلته کنټرول نشته دی، هر څوک په خپله باندې پاچا دی، هر څوک که تجار که څوک غوړه راوړي هغه په خپله ورته قیمت ټاکي، که څوک غوړي راوړي هغه خپله ورته قیمت ټاکي. زموږ تمه دا ده چې په دې برخه کې څار نهایت زیات شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان ښاغلی اکمل ظاهر ترکی د ننګرهار ځوان فعال او نظر خاونده او همدارس د ننګرهار د ولایتي شورا غړی اسرارالله مراد چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.